د سهار او بجې سوې سلامونه او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلی میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیلېږي. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې راځي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی وو. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو خو د چهارشنبه په ورځ ناوخته وروسته لدی خوشې سو چې د قید لاس کړنه موده ورلنډ کړل سو. د محمدی میړه تقی رحمانی چې سیاسي فعال دی پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې میرمنی خوشی کې دا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیو بیان لمخه دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتیدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړي ونس وځوا په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کم ساري باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د په څلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی 12 سیال ټیم ته ورکړي. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سن رایزر حیدرآباد په 9 منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
دی وی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا او پاکستان چارواکو پرون پر افغانستان خبری وکړي.
واړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
د خوست د څولری پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کارونه نه دي ورته سوي.
موږ په ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ هیڅ یوه پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ د پروژې روکي موږ په ذمه وره د پروژې په ښه کیفیت اکو.
دا هم اوري چې په کابل کې جنایي پیښې زیاتې شوي. په بهرنیو موضوعاتو کې له یوې خوا د ایران د پیسو ارزښت لوېدلی، د امریکا حکومت پر ځینو ایراني بانکونو بندیزونه ولګول، د ژوند په رنګونو کې له داسې ځوان سره خبرې شوي چې ښوونځی پرې پاتې شوی.
مکتب داسې و چې دا معلمینو بس ټول د هغه دپاره او د غنمو دپاره او د غوړو دپاره د سبق معلمینو نور داسې سم نه و چې خلک یو ځای ته ورسي چې څوک فایده ترې واخلي.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل،
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل ذات او سکاٹ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره پکتنه کې د افغانستان د سولی په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل ذات پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاٹ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولې شي. دا هم ویل شول په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشوې.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د ښاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړی دا وعده ورکړی دا دی ته یو ډاډ ورکړی چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا په بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر روس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی دا امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو غنفوذ دی هغه استعمال کې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګراف تاییدوي. خاطر پردې ساو په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونې وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن اوس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو ځله ولیدل شي تا مرمن هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
ولو طلا او موبایل یې په شنه په سرقات بردن.
یو بل کس چې نه غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوې شپږ ورځې وړاندې د هم د وسلوالو غلولو خوایي ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وای سره لدی چې وسلوالو غلو وهل او هر څه ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دی نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونۍ کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. لدی سره هماله د کابل پولیس وای کڅه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو درې ورځو کې شاوخوا دیرش کس د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې مني چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وای د کنټرول لپاره یې هڅې روان دي.
متاسفانه جرایم محیطي
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوی، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته یې ترې وړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا دوه نیمې میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستان ووځي. خبرونه په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی، او ویلي دي چې د شوي موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي، څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي، او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونه یوه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل، خو اوس راځي. خبرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اگست په میاشت کې بریټ وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې بریټ کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا دي کې جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیوللو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه، فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده، او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړي دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو تر څنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده، او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې او شمیر هوغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کیږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل:
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یوه پروژه هم نه درغولې. که اوس موږ ته پروژې روکي، موږ په ذمورا د پروژې په ښه کیفیت یاکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چې ستا نظارت د دې نه کوي، تضمین هم ورکوو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه ده باید یو پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار ده، حادثات کې پېښېږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی او دغه دی او داسې دی ترې سپېرې مشتنه ده منظر شوی.
خوست والی محمد صدیق پتمن وویل ځایي ادارې یادو څلورو وړو ولسوالیو ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیونه افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مشاخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل تزاج میدان خلق دی او بل صبری دی. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کیږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند د اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږ یاست. په نورستان کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 15 ورځې ته غځېدلې دی، خو لا یې هم غوښتنې پوره سوې نه دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کار بندیز له کبله ګڼ کسان له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
محمد داود د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي 13 ورځې د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته خپل ناروغ راوړی و. د کلینیک دروازې بندې وې. د ډېر انتظار وروسته اړ شول چې هلته له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي. نورستانیان وایي دا 15 ورځ ده چې په ولایت کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړی او ولسونه یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان: ډاکټران وایي لا هم په خپله کړې پریکړه کلک ولاړ دي او روغتیایي مرکزونه تړلې دي. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق:
هی مراکزو کې دوا نشته، د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. 2 کاله کېږي چې 1% معاش پاتې دی، د 2 کالو د 15% معاش ابزودي پاتې ده. د هغه صحیح مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغوی د 1 میاشتو کرایه پاتې ده. دغه مشکلات دي چې تر څو د رسیدګي ونه شي نو صحیح مراکز به نه خلاصیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د هیډ په نوم همکارې موسسې ته یې اختار ورکړی چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی آزادي راډیو ته وویل:
د وزیر صاحب په امضا سره ورته اختیاري هم ولیکل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړ چې په راتلونکو 100 ورځو کې به موږ یاد پرسونل ته په کامل ډول معاش یا تنخواه ورکړو. که په 100 ورځو کې دوی ته تنخواه ورنه کړل شي، ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی ده بند شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې لری پروت او غرنې ولایت دی چې خلک د ژوند د ګڼو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي. اوس چې پکې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، نو د خلکو ستونزې یو په دوه زیاتې شوې دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
دفراندوم سورس
نات بیلدنگ نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
او سم د سیمي پاړه په دغه کې چې د بندیزونو لکابله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شای د ایران بهرنی شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران اتلس نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس اتلس ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمی پروګرام یې درولای نیوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالي برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقه ووت او دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 20 دقیقې دي.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو دا شیبه له یو ځوان سره ولاړم چې د پښی ژبه خبرې کوي. نو لدنه بنن لک پښی زده کو په پښی کې کله چې د چا نوم پوښتې نو دومره مې زده چې ورته وایي نامې کورا.
نامې عبدالحق.
عبدالحق نوم یې؟
او
کرنګ
بایم.
اوریدونکو ته جالب چې کرنګ څه وایي. کرنګ معنی څنګه یې او بایم معنی خی یم. یعنی په پښی کې څوک پوښتنه کوي دی او بل نه نو هغه هم دغه دوه جملې وایي کرنګ بایم. پښی ژبه اسانه زده کیږي سخته ده؟
نو چې یو ځای تیر کړي او چا سره پاتې شي نو زده کیږي، ډېر په اسانه زده کیږي. او که مطلب داسې یو دوه ټکي نو خامخال سخته یي خلکو ته.
که مثال یو جمله راته په پښی کې وایي چې زه ننګرهار ته ځم.
مو ننګرهار شاته کم.
مورنینګ رار شاتګم
شاتګم
شاتګم مورنینګ رار شاتګم
شاتګم.
یو بل جمله چې پر ډیرو ژبو کې سړی غواړي اولغه جمله زده کی هغه دا چې یو چاته چې وایي چې راته ګرانی یا مینه در سره لرم. په پښی کې بیا څه ډول وایي؟
نو په پښی کې ورته چې تو په لمینه محبت درته
توپاله مینا محبت درتم
درتم.
تا تا کلا چا ویل دی چې توپاله مینا محبت درتم؟
بس خامہ خاصته ملګری وای راته.
درس ته څومره ویلای؟
دا خلاصه او شروع صلات او اخري سپارو ویلای. دا مکتب د چې و چې دا معلمین بس ټول دغه د پاره او د غنمو د پاره او د غړو د پاره یو سبق معلمین او نور د سیم سم نه و چې خلک یو ځای ته ورسي چې څوک فائدہ تی واخلي.
یعنی مازیری بنه و مکتب بنه و صرف ماشونه اخستل کېدل یا د مرستې چې کېدل
مصر ما غ مرستو ته بنو براغله خپل حاضری به ورکوله چې کله وخت په دې غړو وخت براغله یا د غنمو یا د کم دال ورکو بیا به غه کلیوال ته بلې راځه چې نن د حاضری ورکه چې ستاسو دا میلاویږي. خو نور داسې مطلب چا باندې هغه نه کوو چې مطلب سړی سستی جوړ شي څه فایده ورسي چا ته.
ته خپله څه کاروبار کوې؟
د کتابونو کار کوي. همدغه کړی
یعنی کتابونه خرڅوي؟
خرڅوله کار همدغه شاګرد یم کړی له زیاته.
ژوند دې ښه روان دی؟
شکر الحمدلله
خوشحاله اوسې. مننه.
مهرباني.
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله آرش همایون وړاندې کوي.